Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې 14 د 2018 میلادي کال د دسمبر له 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند نړیوالو ډېر عکس العمل نه څرګند کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته ستون شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې غواړي د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو او پرون بیرته کابل ته استون شو. اشرف غنی د دې سفر په وروستۍ ورځ پرون د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې د وینا په مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ همکاري د یو نوي پړاو پایلو باله. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخیستل شوي دي. افغان ولسمشر غنی ته د هغه هیواد چارواکو د دکترا افتخار سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې اسلام آباد پر هغو وسله والو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هیواده پر افغانستان حملې کوي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي. موږ تر اوسه داسې
کومې نشانې نه دي لیدلې چې پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي. نړیواله ټولنه پارش باندې باید کېږي، باید په پاکستان او په نورو حلقاتو فشار راوړي تر څو چې د ورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیر دوشنبه پورس پاکستان ته سفر وکړ او په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوز له مشر جنرال قمر جاوید بجوا یو شمیر پوزی جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره لیدنه کتنې تر سره کړې دي. پینتاګون په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې او ټینګار کړی چې پاکستان باید تر روسانو پر ضد هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د هغو کډوالو د بیرته ستنولو په اړه د لانجمنې پریکړې دفاع کړې چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي دي. د جرمنی د پی خبري آژانس د راپور له مخې توماس د مایزري څو ساعته مخکې تر دې چې کابل ته د دغو پناه غوښتونکو د انتقال لپاره اتمه الوتنه وشي په دې اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل جرمني هغه کسان چې مجرم پیژندل شوي، هغه کسان چې د تروریستي بریدونو د ترسره کیدو په نیت مشکوک وي او یا په پرله پسې ډول خپل هویت په اړه جرمن چارواکو ته دروغ ویلي وي بیرته افغانستان ته استوي. توماس د مایزري په برلین کې وویل دا سم کار دی او موږ به ترسره کولو ته دوام ورکړو. خو نوموړي پرون ناوخته د همدې پناه غوښتونکو د پلان شوي الوتنې په اړه تبصره ونه کړه. د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې د 2014 میلادي کال د دسمبر را په دې خوا د جرمني حکومت 128 افغانان په اوو ډلو کې په جبري ډول له هغه هیواده ایستلې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. ډونالد ترامپ پرون ماښام په یوه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره دغه اعلان وکړ.
I have determined that it is time to officially recognize
ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، هغوی په خپلو وعدو وفا ونه کړه. نن زه دا کار کوم.
of the United States of
ولسمشر ترامپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ترامپ په عین حال کې په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د واشنگتن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وباله. خو د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان مشر صیب ارقات ویلي چې د ترامپ دا پریکړې د دو دولتونو حل لاره له منځه یووړه. د بیت المقدس په اړه د امریکا په سیاست کې دا بدلون داسې مهال راځي چې نړیوالې ټولنې تر دې وړاندې د همدې احتمال په وړاندې اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره بیا سیالي ته ودرېږي. پوتین دا خبره د چهارشنبې په ورځ نیزنی نوګورد ښار کې د ماشین جوړونې په یوه کارخانه کې د خبرو په مهال وکړه. زه به د روسیې د ولسمشرۍ پوست ته خپله نوماندي وړاندې کړم. د پوتین محبوبیت پر وا کنټرول او د کلونو په اوږدو کې د سیاسي مخالفینو ځپل او یوې لوري ته کول ښیي چې احتمالا پوتین د 2013 کال انتخابات په اسانۍ سره وګټي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او وړاندې په خبرونه کې
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه رسمیت وپیژند په اړه نړیوالو ډیر عکس العملونه څرګند کړل. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان او اسلام آباد د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته د سخت دریځو ډلو په وړاندې د اسلام آباد په چلند کې وای چې د اسلام آباد په چلند کې هیڅ بدلون نه راغلی.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د پروستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. د امریکا متحده ایالاتونو بلاخره د متحده ایالاتونو ولسمشر بلاخره بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژند. ډونالد ترامپ تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارت بل تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د ولسمشر ترامپ دغه اقدام بیلابیل عکس العملونه راپارولی دي. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونی د اسرائیل لخوا وستایل سوې خو ځینو بیا هغه غندلې دي. ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمایزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. دا وی موږ نن بل اخره پښکاره ومنل چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولت یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولی وو. د ترامپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د څو لسیزو هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ترامپ ویل دی په پام کې لري تر خپله وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له دریو تر څلورو کلونو وخت ونیسي. د اسرائیلو صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیو پیغام په خبرولو سره وویل:
President Trump, thank you for today's historic decision.
دی وی ولسمشر ترامپ، ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودی دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې اتیا هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې لاندې څو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د آزاد غوښتونکو سازمان یو لور پورې غړي حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وی د ولسمشر ترامپ د پریکړه پښکره یو له هغو غیر مسولانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ترامپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیرې هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلې ګڼل کیږي. د ترامپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ د اقدام د خوښنۍ وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلمې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسولانه اقدام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر دغه پریکړه په وړاندې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د امریکا متحدینو خبرداري ورکړی چې هغه خای په ټول منځني ختیځ کې شخړې پراخي او د سولې پروسه لا پیچلې کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ترامپ دغه پریکړه وغندله او ویل چې متحدي ایالات نور د سولې د پروسې منځګړی نه دی. د فلسطین د ازادي بخونکو سازمان پی ایل او عمومي منشي صاحب ارقات ویل د ترامپ پریکړه د دو دولتونو حل لاره له منځه یوړه او د امریکا ولسمشر د سولې په پروسه کې خپل هیواد له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ.
لیله دا خطاب خطیر جدا.
رئیس ترامپ اعلن د نن شپې اعلان ډیر خطرناک او ولسمشر ترامپ د اسرائیل پریکړې سره چې ختیځ بیت المقدس له ځان سره یو ځای کوي د امریکا موافقه اعلان کړه. نن شپه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر خپل هیواد د سولې په پروسه کې له هر ډول رول لوبولو به برخه کړ. زما په عقیده هغه د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دوه دولتونو حل لاره ځکه له منځه یوړه چې موږ په کراتو کراتو ویلي چې یو فلسطین به نه وي که ختیځ بیت المقدس پلازمینه نه وي. مصر او اردن ترامپ په دغه پریکړې سره له نړیوال قانون څخه په سرغړونه تورن کړل او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم هغه غیر مسؤلانه وبلله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس وویل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته د رسیدو لپاره له دې پرته چې یو د بل په خوا کې دوه خپلواک دولتونه ایجاد شي بلله حل لاره نشته.
I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people.
زه دا درک کوم چې بیت المقدس د ډیرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به ولري. د استراب په دغه شیبو کې غواړم دا واضح کړم چې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دوه دولتونو حل لاره بل بدیل نه لري. دوهم پلان نشته. یوازې د دوه دولتونو د ایجادولو د طرح عملی کول دي. داسې دولتونه چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطین پلازمینه وي او په سوله، امنیت او یو د بل رسمیت پیژندلو سره ژوند وکړي.
اسرائیل اند پالستاین اند اول فاینل سټاتوس ایشوز ریزولوډ.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ترامپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکو سولې لپاره ګټوره ونه بلله. اروپایي اتحادیه هم خبرداري ورکړ چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزې وکړي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل د دواړو لورو هیلې باید پوره شي او د خبرو له لارې داسې یوه لاره باید وموندل شي چې د دوو دولتونو د راتلونکو پلازمینې په توګه د بیت المقدس موقف تعین شي. د ایران دولتي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویل چې د امریکا دغه پریکړې په کلکه غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبهه نیول بللی او ویلي دي چې دغه اقدام په تیره بیا د دوه دولتونو حل لاره تر خاور لاندې کوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانګزي ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګن هوډ نه لري څو په پاکستان د مالی مرستو پر سر محدودیت لري کړی. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او مخکې له هغه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم سمې نه دي. له افغانستان سره په پولو کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان ناسمې مبارزې ته په اشاره فارن پالیسی ویلي چې پاکستانی او امریکایي چارواکي باور دي چې د امریکا دفاع وزارت اوس وخت د مالی مرستو پر سر وضع شوي محدودیتونه نه لري کوي. امریکا متحده ایالاتونو تیر جولای پاکستان ته مالی مرستې او د لګښتونو ورکړه بند کړه. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې په افغانستان د بریټکونکو حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان مبارزه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ونه مني، مالی مرستې به ور باندې بندې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو لوړپوړي غړي په وژل کېدو مطلب لیکلی دی. د عمر بن خطاب د وژنې خبر د سه شمې پورې خپور شو. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په حواله ویلي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لپاره پرزیدو راهیسې خطاب د القاعده شبکې تر ټولو لوړپوړي غړي و چې په افغانستان کې وژل شو. ورسپانې د امریکا د پوز سرګندونې هم راخیستې چې عمر بن خطاب د هند په ټولو لوی وچه کې د القاعده شبکې دویم کسیت کړی دی. خطاب د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیروسونه یو بریدونو مسؤل بلل شوی دی. دای چې په عمر منصور هم پیژندل کېده د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو وژلې. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په جګړه کې بریت نه رسیږي. خبرونه له مخدره موادو او جرایم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د نوومبر 15 ریپورت راخسته چې ویلي دي د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د واشنگتن هڅې ناکامه شوې دي. په 2018 کال کې 9000 ټن مخدره مواد تولید شوې په داسې حال کې چې دا شمیر په 2018 کال کې 4.8 ټنو ته رسیدل. نېشنل انټرست وایي مخدره مواد په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد اصلي برخه جوړوي. افغان حکومت اټکل کړی چې 3 میلیونه بازګر د کوکنارو په کار کې لبوخ دي. د نېشنل انټرست په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي په یو ناهیلي کوونکي حالت کې دي، ځکه که د ولسمشر اشرف غنی اداره په بازګرو فشار راوړي څو کوکنار ونه کړي هغوی به له حکومت واټن واخلي او د طالبانو په خوا به ورمات شي. مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل یو اصلي سرچینه بلل کیږي چې په همدې اساس نېشنل انټرست هم باور دی چې له مخدره موادو سره مبارزه بریتن نشي رسیدلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان او اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس تر سفر وروسته د سخت دریځو ډلو په وړاندې د اسلام آباد په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا خبره د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل یې د فریبا ظاهر پر رپورټ کوي.
دا لمړی ځل نه دی چې امریکا په جدي ډول له پاکستان غواړي چې په هغه وخت کې د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او لملاتړې لاس واخلي، خو افغان او امریکایي چارواکي دواړه وایي تر اوسه د پاکستان په دریځ کې د پام وړ بدلون نه معلومیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړي څو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هڅې لا ګړندۍ کړي. که څه هم په لومړي سر کې د امریکا د دې هلو ځلو په اړه خوشبيني شول سوي وه، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر دې سفر شاوخوا 3 ورځې وروسته لا هم پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوړلو په برخه کې د پاکستان کوم ښکارا نشه نه دی لیدلې. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري د افغانستان جګړه پای ته رسولای شي.
موږ تر اوسه داسې کوم نشانه نه دی لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د پروستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي. زمونږ اعلان دا ده چې پاکستان د پروستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي او پرې نه کړي چې هغوی په پاکستان کې پټنځایونه ولري یا مرکزونه ولري. لکه موږ چې چاته اجازه نه ورکوو، پاکستان حکومت هم که همداسې وکړي
د امریکا دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلې دي. پینتاګون په یو خبر پڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد مبارزه دوه برابره کړي. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د هغه وسلوالو ډلو د فعالیت لامل د واشنگتن قهر ته هم اشاره کړې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو له سفرونو او ټینګار سره سره یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د امریکا د دفاع وزیر په توګه پاکستان ته د جیماتیس لومړنی رسمي سفر و. تر هغه د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په دې وروستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی و. پاکستان په وار وار د تروریستي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان او میانمار کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات انتریاک جوړېږي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې د مبارزې ادارې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی، خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی. د ملګرو ملتونو په وینا په میانمار کې د هیروینو او تریاکو تولید لږ شوی، خو په ځای یې یوه بله مخدره ماده په زیاتېدو ده. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د جنوب ختیځ آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وی په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي، خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې کیمیاوي مخدره موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبي آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سی د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدره موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدې ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سی له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر یو څلوېښت زره هکتار مځکه کوکدار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 15 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45500 هکتار مځکه کوکدار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سی خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه ملا عبدالله د هلمند د ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. ورستر سلام، موږ په کمپ مختار کې تقریبا 2000 څخه بالا کورونه یو چې ټول مهاجر یو، مسکینان یو، بے وزل یو، یونسیار یا ریاست مهاجرین یا وزارت مهاجرین هیڅ توجه نه راته کوي. مؤسسات راځي دلته د خلکو سره مرستې کوي د یو شلو شپو په اوږدو کې تقریبا د ریاست مهاجرین په همکارۍ باندې د 8000 کورو سره مرسته وکړه موږ څو واره مراجعه هم ورته وکړه چې موږ هم مسکینان یو مهاجرین یو د افغانستان اتباع یو زموږ سره هم څه توجه وکړي زموږ مسکینان وو بېوزلو فقراو ته څه مرسته وکړي خو هېڅ زموږ ږغ چا وانه اورېدی نو زموږ د یونسیار یا د مؤسساتو یا د افغانستان د مرکزي مشرانو څخه دا توقع ده چې موږ ته توجه وکړي ځکه ژمی را روان دی موږ هېڅ رقم د ژمي د ژوندون طریقه نه لرو وسلام
السلام علیکم زه لوګر ولایت نه خبرې کوم دا مهاجرین راست مخه ته موږ راځم سوي د موږ کورونه پکې دي او دلته راغله د راست مهاجرین راست ولا راغله دلته د موږ نمونه د موږ ته عزیز فرمونه د فاتونه راتوکلا ورېږي د خپل کمپیوټر ته اوسه زولې دلته خپل کې نمائندگان او کوم کسان چې پیسي ورکی مهاجرین ته داخله کې سره کېنا سلو دی چې د 2015 ته موږ روپی نه ورکو پرونی هم واخلې نن هم مالدار مالدارو وایسته ولا خلق واخلې او نن د کوم غریب خلک دی یو ته نه ورکی خپل کې سره جوړ خپل کې سره کېنا سل ملکانان خپل واخلې او دی خپل کې سره کېنا سل دا پرې کړو چې موږ د 2015 ولا روپی نه ورکو دا صحیح حساب د حکومت لخوا دا کنه دی خپل کې دا پرې کړی دی خپل دا چل ول جوړ کړی دا سلام
دا تاسو په غږ دوه پیغامونه کور مودن چې پیغامونه تل راسته وي یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته ستون شو د سفر په وروستۍ ورځې د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړه او ازبکستان چارواکو هم هغه ته د دکتورا افتخاري سند ورکړ د جرمني کورنیو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه د لانجمنې پریکړې دفاع کړې چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي دي د جرمني د پی خبري آژانس وایي چې یوه بله ډله پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي افغانستان ته استول کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژند اسرائیل صدر اعظم د واشنگتن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وبال خو د فلسطین د ازادي بخونکو سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ترامپ د پریکړې د دوه دولتونو حل لار لمنځه یوړ د نړۍ یو شمیر مشرانو هم د دغه پریکړې په وړاندې خپل عملونه څرګند کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان د ولسمشرۍ لپاره کاندید کړي او د ناتو عمومي منشي په ګرجستان کې د امنیت په اړه د دې ائتلاف قوي ژمنه څرګنده کړه او دا هم د ژوند رنگونو یو نوې برخه
د ژوند رنگونه
لمړی د نوم راته وای او څه کاروبار کوي
کاروبار مده د کباړو او سنوم می سید ګول دی
دغه کباړو او پلاستیک د نور شان لکوم زینو راټولوي
بس سدلته وي څه بار دغه کوڅو موڅو کې دی خواخوا ګرځو بس د کورو کم کثافات چروځي پغه کې راته پیدا کیږي ځنی بس وړو خو ځینی وخت دلته زیات نه درې ګوزو هغه چاره سا خواته و د وزیر اکبر خان طرف ته په دې طرفو کې ګرځو پسې ک یخ وي ک ګرمي وي بس دغه مکار دی دغه کوون ورته
ینی خپل کثافات چرته پراته وي دغه لټوي را لټوي لاغو را وباسي
وو دغه نه را وباس بس ګرځو بس چرته پراته وي دغه پسې ګرځو ورته راټولوي راوړوځین خو بس مون کار پکې کیږي اوس بل کار شیدې اوس د مزدوري کار د مقصد روزانه خلک کوي په ځان زحمت کې هغه به زمونږ ته لږ مشکل معلوميږي ولې کړې مونږ دي چې راغټ شي بس په دا کار کې اخته دغه کار کوو دغه کار راته اسانه معلوميږي مونږ ته
د خپل کثافات خو ډیر بد بوي کوي کنه به دغه څنګه تحمل کوي
خو بس د شي چې اوس مونږ سره عادت شي یو کنه د دې بوي مونږ شیدې په مونږ باندې وس تاثیر نه کوي بس مونږ سره عادت یو
مریضوی خو بده
نه تر اوسه پورې خو د خدای سان در باندې مریشوي نه یمنو د دې بعده کې مریض کرم غبی خبره ده
کله چې په کثافاتو کې دغه شین لټوي خلو او پوزه تړې کم داسې ورسه
هغه رقم یې مکنه هم دغه شی په دا رقم یې پکې ګرځم ورسه لاس و مفتي
یعنی خلو
خلو پوزه پټه ده کنه نور تکلیف راته نه راکوي
دغه شین چې بل دی زیو باسې کنه دا به چیرته وړي څنګه خرڅوي
دغه شین چې د دې زنه مو باسل دا وړم کور می دلته کور کې اچوم به هر شی بیل بیل کوم بیل بیل کوم هم دغه راته پراته دي چې کله ښه زیات سو زره باندې تنگ چې مقصد نور نه زایږي بیا ټلیفون کوم څوک چې اخلي هغه ته زنګ ما غره ځای نه رنوړي بیا
په میاش کې څومره کار کوي ته
میاش کې نو د سیو غنه چې بس لزر 15000 روپۍ کیږي راته
بیا په دې د ژوند چالان ده
و ژوند چالان دم بچت کې ګمې صورت کور راته چليږي
که دغه کار پاړه یو جالب خاطره راته وایي
زه خدا وایم شنا چې بس کم چیزه پکې اخته یم نور خلکو ته دا وایم چرونو ځان ځنیو بس ما سره خو وس دغه سی وس خپل ځان سره مخپل ظلم کړی دی کلمې لاس کې را کړو کلمې غرزولې دي سپاره لاس کې را کړې سپاره مې غرزولې ده زه خوام چې ځینې خلک چې وایي چې مونږ به دا کار وکړو خو ځانون دي تری وساتي او کلم دې لاس کې واخی خپل سبق دی وای خپل مکتب دی ورته شي سړی تری جوړ شي مونږ نو خو ساسیم سورته وړاندې جوړ شوی دی کنه نو ځان سره نور خلک اتحاد کوي
ما د جالب خاطرې خبره وکړه چې مثال کومه جالب خاطره لدی کار لري زکه ډیر وخت شو دا کار کوي
جالب خاطره خو دا غده بس مشکلات خو لري ک یخ وي ک ګرمي مونږ پکې لګیای نو زړه مو زین تور سوي دي چې بخيونه کو کارت لاس لورنو
نو کدا کار نه کې بل کوم کار ته نیت ده
مقصد دا چې وسانه کار وي او ډریوري راته زمې پیدا شي وي کو یا یو زمې چوکیداری مو کیداری مزدوري نو وي کو هغه باندې نشته هغه راته